د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواک ستاسو کوربایم. د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. تاسو به د دې غړې په اخر کې یو اونیز پروګرام هم اورئ. د سولې پر لور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د هغې نه مخکې به تاسو ته ګڼ رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې برخه دي. خود دې هر څه تر مخه تاسو ته اصرار علم مومند دې و خبرونه وایي.
سړی مشهور بین مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام مفی ګوند قبلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو خلاف نن احتجاج پیلوي. چارواکي وایي په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې عمل به له 16 جنوري پیلوي. او د افغانستان د فراه والي وایي دغه ولایت د بهرنیو سرتیرو په راتګ سره به افغان پوځیان د مخالفینو په ځپلو کې لا برلاسي شي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام مفی ګوند قبلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو خلاف نن احتجاج پیلوي. د ګوند قبلی سیمو امیر مفتی عبدالشکور نن مشال ډو ته ویل چې دوی د خپل احتجاج پیل نن په باجوړ جلسې کې له یوې لوی جلسې کوي او تر هغو به یې احتجاج روان وي تر څو چې قبلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت نوي ورکړل شوی.
اتوار با ان شاء الله عزیز با جوڑ کے لویو پروگرام بھی اور دمادم کلندر بھائی ان شاء اللہ کا انضمام خلاف اور جمعیت علماء اسلام بڑی اور لویو کا قوت مظاہرہ کئی جلوس ترادر میں ان شاء اللہ عزیز.
بلخوا هم نن د پاکستاني وزیر اعظم مشیر امیر مقام مشال ډوتول ته ملري چې د قبلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه ډیر زر په هفتو یا اونیو کې دننه د قبلی ولس په خوښه وشي. چارواکي وایي په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال واپسې عمل به له 16 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو نن مشال ډوته وویل چې کډوال دې زر تر زره د واپسې لپاره خپل اندراج وکړي. د دوی په خبره هر ورځ به 200 کورنۍ د غلام خان پر لاره وزیرستان ته راولي او د دوی لپاره ټول انتظامات شوي. چارواکي زیاتوي په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وي چې پکې زیاتره په بیلابیلو لارو خپلو کورونو ته راستنې شوي خو لا هم 15 زره په افغانستان کې دېره دي. د بلوچستان د لورلای یو شمېر مېرمنې او ماشومان د خپلو کورونو ړنګولو خلاف دا وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دي. د لورلای رساله لاین نومي کوسی یو اوسیدونکي محمد ایوب ترین نن مشال ډوته وویل د دوی په کوسه کې څه باندې 2.5 سوه کورنۍ ژوند کوي چې ایپسي ځواکونو یې د کورونو پر ړنګولو پیل کړی
او دا مکانونه بیا دی مطلب ونړول. زنانې دي، الکان دي، شنیان لوی واړه دا ټول په یخ کې ناست دي. په دې کې بیا زموږ خلک تللي دي اسلام آباد ته، مطلب درنا بولي د انتظار کې په دا یخ کې خرچې دي، تکلیفات دي، زنانې شنیان ورسره دي.
ایپسی ځواک وایي دا کورونه د پوس پر مځکه جوړ دي نو ځکه یې دوی خالي کول غواړي. د پاکستان کولو چارو وزیر د لادر کړل شوی پروفیسر سلمان حیدر د خوشی کولو لپاره د کوششونو تیزولو امر کړی. د کولو چارو وزیر چودري سالی خان پرون په یو بیان کې وویل چې د پولیسو په ګډون ټولو متعلقه ادارو ته یې امر کړی چې د فاطمه جنا یونیورسټي پروفیسر سلمان د زر تر زره خوشی کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بشر حقونو فعال او شاعر پروفیسر سلمان له اسلام آباد د جمعې شپې راهیسې لادر کړی. د نوموړي تختولو زموري چانه د منلې خو پاکستان کې مخکې هم د تعلیمي ادارو استادان او ټولنیز چارو کارکونکي تختول شوي یا وجل شوي. د افغانستان د فراه والي وایي دغه ولایت ته د بهرنیو سرتیرو په راتګ سره به افغان پوځیان د مخالفینو په ځپلو کې لا برلاسي شي. آصف ننګ پرون شپه مشال ډوته وویل په فراه کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت ته اړتیا وه او دغه سرتیري به په بیلابیلو برخو کې له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي.
هوایی ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود حمایت قاطع د جنرال نیکولسن همکاری نه مننه کوو. هغې د فراه د ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغې کې شریر او مخربه عناصر فعالیت کوي د هغې ټکانو او د هغې د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فراه
د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي څه باندې 200 سرتیري یې وړ مورځو فراه ته رسېدلي څو له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. ترکی ته نږدې د شام په سرحدي خارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونه کسان وژل شوي. د شام د بشر حقوقو څارونکو وویل چې پرون د اعزاز په شمالي ښار کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی 48 کسان وژل شول. اکثره وژل شوي کسان ولسي وګړي دي خو ویل کېږي چې په دوی کې د شامي حکومت 44 مخالف وسلوال هم شامل دي. لندن میاشتې د شام د بشري حقوقو څارونکو ډلې دا هم ویلي چې په دې چاودنه کې په لسګونه نور سخت جوبل شوي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې ذمواري نه ده منلې. دا د روسیې او ترکیې په مزګریتوب د دسمبر په 1 د اوربند له ټینګېدو وروسته دوهمه لویه پیښه ده. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روس سره د اړیکو د خوالي پر سر ټینګار کړی دی. ټرمپ هغه خلک چې د دې کار په خلاف دي خ خلک نه دی بللی. منتخب ولسمشر یوه ورځ وروسته تر دې په ټویټر له روسیې سره د اړیکو په خوالي ټینګار وکړ چې د امریکا یوې استخباراتي موندنې څرګنده کړه چې روس د ټرمپ په ګټه په انتخاباتو کې سایبری کمپاین کړی دی. د ټرمپ اوسنۍ خبرې د هغه د پخوانیو په نسبت چې د انټرنیټي حملو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره یې پوره ژمنه کړې وه توپیر لري. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له اسرار العالم مومن څخه واورېدل. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملېدو مخالفینو نن د جلسو پیلولو اعلان کړی دی، خو حکومتي چارواکي وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو لړ کې به دغه بدلونونه عملي کړي.
مونږ اخلاص سره لګیا یو په کلونو نه په میاشتو کې په هفتو کې درنه بنچا نظاره مونږ د عملي کولو کوشش کوو.
په دې وروستیو کې روسي چارواکو طالبانو سره د تماسونو له ساتلو پرده پورته کړه. څېړونکي او سیاستوال افراسیاب خټک وایي پاکستان باید طالبان د نورو ګټو لپاره استعمال نه کړي.
پاکستان چې دا سیاست چې دلته کې کوم امنیتي ادارې دي هغوی دا سیاست چې جوړ کړی دی دا خو تاسې لوبه ده چې دا ناکامه سیاست دی، د دې آینده نشته.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعاتو کې خلک د سخت دریځو څخه څنګه ځان ساتي او څنګه یې مخنیوی کوي.
خلک ورو ورو لسیږي، خلک ورو ورو پیداریږي، څنګه ورو ورو هغه خلکو مثل وطن په ضد دي یا د وطن په ضد باندې پاتې شوي دي چې له هغو نه مخ ګرځي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته او په اخره کې تاسو لکه څنګه چې واورو د سولې پر لور خبرونه مه هیروئ. را سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو چارواکي وایي دوی تیار دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د دغه سي ايني بدلون لپاره د فاټا اصلاحاتو کمیټې وړاندیزونه لاوار د مخه وزیر اعظم نو شریف ته سپارل شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې په دې اړه د ټولو خواو رضا اخیستې. خو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند بیا وایي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملېږي نو دوی به جلسي او مظاهره وکړي. اسرار العالم مومن په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
که یو خوا سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو خلاف مظاهره کوي نو بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم مشیر امیر مقام وای تم لري چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه به ډیر زر په هفتو یا اونیو کې دننه وشي.
او زم چې بکرونو نو په میاشتو کې په هفتو کې درنه بنچا نظاره مو غري عملي کولو کوشش کو. زه خلکو ته ډیمانډ مو کوم قبایلو د میجارټي جګړه د کې دي چې یسا جوړ شي او پاک جوړ شي چې نظر ته ډېر ګرځو. زه هم چې موږ اکثریتي را احترام وکړو او کوشش موږ دا کوو چې کوم خلک مخالفت کوي چې هغه موږ په دې کنوینس کو چې هغه د اکثریت برا احترام وکړي.
د پاکستاني وزیر اعظم مشیر وایي چې دوی د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشرانو سره هم په رابطه کې دي چې د اکثریت د رای احترام او په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو خلاف نن احتجاج پیلوي. د دې ګوند قبایلی سیمو امیر مفتی عبدالشکور وایي تر هغو به یې احتجاج روان وي تر څو چې قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت نه وي ورکړل شوی.
اتوار به ان شاء الله العزیز په باجوړ کې لوی پروګرام وي او د مدمس کلندر به ان شاء الله د انضمام خلاف او جمعیت علماء اسلام به ډېر لوی د قوت مظاهره کوي. جلوسونه به ترادرم ان شاء الله العزیز دین بعد جی زموږ پروګرام دا دی دا جلسہ کو بہت سی بیا بم عوامی مہم دتا شان تے چلو وہ مختلف طریقوں باندھے او بیا خیبر جلسے باندھے با 15
جنوری باندې یو ډیر لوی قوت مظاهره کوي. جمعیت العلماء اسلام فی ګوند قبایلی سیمو مشر وایي چې د قبایلی سیمو زیاتره ولس له دوی سره ولاړ دی او هغوی ځان له صوبه غواړي چې دارن خپل وسایل په خپل وکاروي او ځان له خپل یو نظام ولري. خو د قبایلی سیمو د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد مشر نثار مومن بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د قبایلی سیمو زده کوونکي خبریالان وکیلان سیاستوال او زیاتره عام ولس غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. نوموړی وایي د جمعیت العلماء اسلام ګوند په دې نننۍ جلسه کې بعد یو څو حکومتي مراتب یافته ملکانو او مدرسو زده کوونکو پرته هیڅوک نه وي.
دي سره هیڅ عوامي قوت نشته، عوامي خلک نور نه راوځي. د خپل د برګي جاندې چې کم خلکي هغه خدمت باندې سره روانيږي. چې مولانا صاحب چې دی د دې وسایلو خبره کوي چې زما وسایل زما سره دی دی ورته زما دي. نو مولانا صاحب د دې پښتنو په وسایلو موږ نیو پراته
خو د وزیر اعظم مشیر امیر مقام د اندېښنه لري کچېرې سیاسي ګوندونه خپلو کې سره همداسې وران وو او خپلو احتجاجونو ته یې دوام ورکړ نو کېدای شي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت له سره بدل نه شي.
ضرور دی راوړي خدا چې نه کی چې دا کوم موومنت او کوم تحریک دې مهنت ته پات شور او شعر او فاټا عوام دا غي په انتظار دي چې هغه بیا واپس لړ شي او هغه غریبانان بیا دا پیه لاندې او چن مالدار خلکو لاندې او
په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د خپل مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ 5 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټه د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپلو تیار کړل شوو سپارښتنو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي.
اسرار العالمومن رپورٹ مورد اردن کوم دي سره تړلې یو رپورٹ دراورو په خبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو غډولو ملاتړ کوونکې د پارلیمنت غړي وای د قومي اسمبلی او سنټ هغه غړو اندېښنې لري کړې دي چې دغه کار په حق کې نه دي. پارلیمنت کې د قبایلی سیمو ځینې آزاد غړي دریز لري چې د دوی سیمې دي یا ځان له صوبې شي او یاد هم په اوسنی ډول پاتې شي. تر دې مخکې د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې وه او هغوی په خپلو وړاندیزونو کې ویلي وو چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل شي. احمد الله په دې حقله نور تفصیل درته وایي.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو نه منتخب ځنې پارلماني استازو په اصلاحاتو اندېښنې لرلې خو د دوی په مشرۍ کې شوي ایوې ناسته کې دغه اندېښنې لرې کړې شوې او اوس ټول پارلماني استازي غواړي چې زر تر زره دې په فاټا کې اصلاحات وکړې شي. د نوموړي وینا وه چې دوی خوشبینه دي چې را روانه اونۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کېدونکې د وفاقي کابینې په غونډه کې به د اصلاحاتو منظوري ورکړې شي.
کې اختلافات راغلي وو، هغه د مولانا صاحب سره د آزادو مرګرو په جلسه کې شریکت وو. د هغې نه بعد بیا زموږ میټینګ وشو. موږ چې کم شپږ د قومي اسمبلی آزاد ممبران یو او اووه سینیټران دي چې هغه آزاد دي، موږ په خپله کې کینستو او چې کم تحفظات وو هغه په منځ کې زموږ ختم شول او الحمدلله چې اوس موږ ټول په یو پلیټ فارم باندې یو او امید ده انشاءالله تعالی چې په روانه هفته کې کم د کیبینټ میټینګ دی اجلاس کے بعد منظورم شی.
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام فی ډله دریز لري چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو پر ځای که ورته د ځان له صوبې درجه ورکړې شي نو دا شان بعد قبایلی اولس پیژنګلو په خپل ځای پاتې شي. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون پارلماني استازي شهاب الدین وایي چې فاټا اصلاحاتي کمیټه 13 ورځ صدر ممنون حسین ته د اصلاحاتو په حق له بریفینګ ورکړو او نوموړي پرې د اطمینان څرګندونه وکړه.
ټول ټولو پارټو پر چیر کړو شمدي دی ورته ویلو او هغه ویل چې تر مهنت مې فیصد مونږ ته قبول دي یو فیصد باندې کېد کمې دی او کمې دارې چې موجوده قبایل ته په روانه اسمبلی کې د 2018 کې نمائندګي ورکړي کمیټې چې کوم رپورټ راوړل دي نو په هغه باندې ستر سیوم ته اطمینان اظهار کړی دی او پاټا اصلاحاتو کمیټې ته سره دي ته
د یادونه دا چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو اوریدونکو، د بلوچستان د لورالای یو شمیر مېرمنو او ماشومانو د وخت په اسلام آباد کې احتجاج پوره کړی دی. د دوی غوښتنه ده چې په لورالای کې د اف سی ځواکونه د دوی کورونه نه نړۍ. اف سی ځواک وایي د کورونه د پوز په ځمکه جوړ دي، نو ځکه یې دوی خالی کول غواړي. په صوبه کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکي په اف سی ځواکونو باندې دغه کې چې په کار دل دغه کار لاس واخلي. مریوال ککړ په دې اړه رپورټ جوړ.
د بلوچستان د پښتون میشت سیمې لورلای د رساله لاین نومي محله اوسیدونکو وای د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د کورونو په نړولو پایل کړی دی. د دې محله اوسیدونکو حاجی محمد ایوب ترین مشال رادیو ته وویل رساله لاین د لورلای د شار هغه محله ده چې تر 2500 زیاتې کورنۍ پکې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. د د پوینا هلته موجود مکانونه د اوسیدونه وو، نو دوی شاوخوا دیرش کال وړاندې له رسمي اجازه وروسته پرې کورونه جوړ کړل.
34 کسان په لوټستان ورکړل او دا مکانونه بیا دې مطلب ونړول. زنانې دي، الکان دي، سنیان لوی واړه، دا ټول په یخ کې ناست دي. په دې کې بیا زموږ خلک تللي دي اسلام آباد حالت مطلب درلا بولي، د انتظار کې په دا یخ کې خرچې دي، تکلیفات دي، زنانې سنیان ورسره دي.
نوموړي زیاته کړه چې له دوی سره ژمنه سوی وه چې حکومت او امنیتي ځواکونه به دوی هیڅ کله هم له دې ځای نه باسي او په بدل کې به د دې محلي اوسیدونکو چاوڼۍ ته کرایه ورکوي. خو د ده په وینا اوس د اف سي ځواکونو لخوا خبرداری ورکړل سوی دی چې دا محله دې خالي کړل سي. حاجي محمد ایوب وویل د اف سي ځواک مشران نه دوی ته په بدل کې بل ځای سرپنا ورکوي او نه هم د غمځکه ور باندې پلوري. د لورلای د مدني ټولنو د اتحاد مخکش انور ناصر مشال رادیو ته وویل چې په دې شاوخوا 2500 کور کې داسې خلک ژوند کوي چې دوه وخته ډوډۍ ډیر په ګرانه پیدا کوي.
په دې کې اکثریت شوی ډیر اکثریت شوی هغه دوني غریب خلکو دی، بالکل د روزانی د مزدورکار خلکو دی چې د ماښام پر مړی یاریان دي، د ماښام مړی نشي پیدا کولی. لکه په پاټا کې چې کوم عمل دا کورسز کوي هلته د کورو د مسمارولو بلکېم داسې یو پنځه شپږ کورونه د خلکو د مسفار کړل او د کور سامانونه دا شیانې د باندې راتستل به قاعده کورونه ونړول.
د دې نړول سو کورونو مېرمنې او ماشومان له تیرو څو ورځو راهیسې اسلام آباد ته تللي دي او هلته د پریس کلب مخې ته هړتال کوي. په صوبه کې د واکمن اتحاد غړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکش سنیټر عثمان کاکړ وویل دوی دوه میاشتې وړاندې پر دې مسله په سینټ کې هم ژغ پورته کړی. د ویل په سینټ کې د دفاعي کمیټې مشر او یو شمیر نورو با اثره کسانو ورسره منلې ده چې اف سي ځواکونو له دې خلکو سره زیاتې کړې دي او دوی به په دې اړه خپل ژغ پورته کوي.
تاسو د صاحب ورالي لمر سره د دادی پیپلز پارټي په نمانه د درې په سینټ کې بیا مشاهد حسین صاحب نن د ډیفنس کمیټې چیرمن دی، سره د مسلم لیگ په نمانه د درې بیا د ډیفنس سیکرټري سره موږ نه چنګو کې کړون چې ناغم دا ولس دا سم کار نه دی سوی، ځکه نه دی سوی دا بزور تیمز دا مزید کورونه نه ونړي او دا خلک خپل کورو ته برتیا لای کی.
سنیټر عثمان کاکړ وویل د پاکستان امنیتي ځواکونه دي د دې غریب خلکو په بې کوره کولو سره د نفرت اورته لمن نه وهي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدم کہ دا مشال ریڈیو دا تاسو زموږ په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د خبر جنسی د باړې او تیرا میدان هغه کډوال چې د روسیو کې خپل کلو او سیمو ته ستانه شوې دی وایي چې الته ډیره زیاته یخنی ده او بنیادی سہولتونه ورته حکومت نه دی برابر کړی. د دوی په خبرو حکومت ورسره وعده کړې وي خو هغه وعده نه دی پوره شوې. فرهاد شینوار یې تفصیل درته وایي.
د خیبر جنسای د باډی او تیرا میدان متاثرین وای چې په سیمه کې یخنی زیاته شوه او په ویجاړو شو کورونو کې خپل کډی اړولې دي او اوسې گزارا نکېږي. د باډی کاخیل یو کډوال عبدالمیران پریدی په دې ورستو کې خپل کلی ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وای
دے یخنے خدا سے رو چوال بز خپل خبر اپ زول بن رتا وگم سی دے مو ورنو تا پھڑ دے لگے دلیری چادر لگے دلیری ہوا تیر نوزی چن نشی دے نیمش بنا مو ورنا لگو وچا چو زلانا وچا تے کو یا پخپل وچا چو او مشمان تا مو لرگی بلو ور وتا بلو دے سوڑ دے واجی چرے مو سے حفاظت نو حفاظت کم دے مندا سے ڈیر قسول باروبار پرتے جی نو سکول نو خبدا وے چ کم سکول نہیں باغ غیب خیمے کی ور کھڑی ری بالکل کمزوری دو دے صحت مرکز چ کم دے لری لری دی چ کم خبر
تقریباً
لامل ډیر متاثر شوې ده.
الله جه حالات خو ډیر سخت دی بل یخنیم ډیر نور داسې دي چې اوس په تیرا علاقه کې زموږ تیرا علاقه چې کومه ده ډیره خرابه شوې ده. یخنیم ده او اورند خو یخنی ډیر ده بل کورونه ډیر وران دي هغه په وجه باندې ماشومان لام ډیر تکلیف دي بیماران هم زیات دي.
او د تیرا میدان یو بل تن اختر خان پردي د سہولتونو غوښتنه وکړه او وی ویل
نو پکار ده چې مولا هر شي سہولت میدان لر ورسیږي دایشه سلور سلور لکه روپای هر سړی ل خپل خپل کور لور کړل شي ټول کلی ویران دي روخ کلی شرطه په 200 کې یو کلی به پوتي یام ویرون شوی او بو بارانونو ویران کړی وینو کمبل بخاری چې ملو شي بیرته به واپسی خود وس دا کسو شو کې سہولت نه وینو خلک ما شومان مری یخنه نه زړه بډاګان مری پوینه شو.
د کبل سیمو د بیا به حاله څنګه د خیبر جنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی په دې ورستو کې د باډی او تیرا میدان د زنی کبلو په لزګونه کسانو ته د خپل ورن شو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي او هلته د بیا بحالې کارونه روان دي او په دې کې به لږ وخت لګي. امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر جنسی په باډه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي عملیات سرته رسیدلي دي او د سره سره تیرا میدان کې هم حکومتي واکمني بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال ریډیو اور یوردونکو د پاکستان او افغانستان ترمن سوداګری کوم شوې د چارواکي وای د دې وجه د دوړو هودون ترمن د سیاسي اړیکو خرابې دلی. پاکستان پر افغانانو د پاسپورت او ویزو سختی ډیر کړه چې د افغان چارواکو په وینا د افغان کاروبارانو مخه یې بند کړی ده. افغانستان اوس تر ډیره مرکزی ایشیا هیوادونو سره سوداګری کوي چې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وای د کار د دوی په کاروبارونو خراب اغیزه کړي. غلام غوسی په اړه رپورټ لري.
پیښور کې د افغانستان د تجارت او صنعت د وزارت کمشنر میرویس یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 لپاره د پاکستان او افغانستان د تجارت لپاره د 15 ارب ډالرو د تجارت هدف مقرر کړی شوی و خو د 2014 نه را په دې خوا د دواړو هیوادونو د 2.15 ارب ډالرو د تجارت حجم د زیاتېدلو په ځای راکم شوی دی. میرویس یوسفزی زیاتوي چې د دې وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاو تریخوالی دی او باید تجارتي اړیکو ته د سیاسي اختلافاتو په چوکاټ کې ونه کتل شي.
تجارت او سیاست باید بیل وسی خو متاسفانه چې په پاکستان او افغانستان کې کوم سیاسي کشمکش پیدا کیږي هغه مستقیما اثر په دغه باندې دا په تجارت باندې چې د اکثر اشرف غنی راز پاکستان ته نو په هغه وخت زمونږ د تجارت حجم د پاکستان سره 2.15 اشاریه پنځه بلیون ډالر وو. نو اوس دا حجم تقریبا راټیټ شوی دی یو اشاریه تیرش یو اشاریه څلوېښت دغه څه ته راټیټ شوی دی که نه. یعنی نیم په نیمه باندې دغه کړی دی، دا فرق کړی دی تجارت.
پېښور کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر حاجي افضل هم دا خبره محسوسوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو سیاسي اړیکو له وجې د خیبر پښتونخوا په تاجرانو بد اغیز پرېوتی دی.
ټارګټ دا و چې 2016 جون پورې یا 2016 اینڈ اف دسمبر میاشت پورې دا به 5 بلین 5 ارب ډالر ته ورسو، او وجه 5 ارب ډالر ته رسیدو په ځای هغه الټا کم شو. وجه بنیادی وجه دغه ده دواړه هېوادونو کې کم خپل سیاسي تنازع دي هغه په کاروباري حلقو باندې د هغه اثر پرېوتی دی، او د هغه په وجه پاکستان چې ایکسپورټ دی هغه ډېر زیات کم شوی دی.
د افغانستان د تجارت او صنعت د وزارت لپاره په پېښور کې کمشنر میرویس یوسفزی وایي په تورخم پوله د تګ راتګ د عمل سختولو له وجې اوس د افغانستان تاجران پاکستان ته راتګ نه خوښوي، او د افغانستان دولت اوس د تجارت لپاره د نورو ګاونډي هیوادونو سره لارې چارې لټوي.
افغانستان ته مثلا د نورو لارو نه تجارت شروع شوی دی، او موږ بیا هم د پاکستان حکومت موږ سره دا وعده کړې ده چې دغه خپله پالیسي کې به تغییر راولي. نو که چېرته پالیسي کې دی تغییر راولي، دغه پالیسي خپله نرمه کړي، افغاني تاجرانو ته دې سهولتونه ورکړي، نو زه په دې باور یم چې دغه تجارتي اړیکې به زمونږ بیرته سره دغه تورخم په پوله باندې یو اساسي بل مشکل ته مونږ د تورخم پوله دغه بندېدل دي که نه، چې دغه دته خلکو تګ راتګ هم دلته دغه شلو ده کم شو. بل اوس تاجران دومره زړه نه خڅي دې خوا ته چې دغه شي ده راشي.
یاد دې وي چې دا وخت پاکستان د چین سره د اقتصادي راهداري د پروژې د لارې تجارتي هلو ځلو ته سترګې په لار دی، او زیاته پاملرنه یې د تورخم د لارې د منځني آسیا هیوادونو سره د تجارت په ځای د چین سره تجارت ته اړولې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسیوه مرکه دراورو. د نشن ورځپاڼې پرون د روس او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې لیکوال سیاستوال او څېړونکی افراسیاب خټک وایي طالبان د پاکستان تر واک لاندې دي، او اوس اسلام آباد کوشش کوي چې خپل دغه لاسپوڅي وسلوال د ترهګرۍ په بازار کې په نورو خرڅ کړي. افراسیاب خټک سره زموږ همکار اسرارالم مومند د هغه د مقالې په اړه مرکه کړې، او په سر کې ته پوښتنه کړې چې نوموړی په کوم بنیاد دغه دعوه
افغانستان بارہ کے ونڈا کی روس چین پا پاکستان ہر جا وزارت مقامات افسران خبریں اکڑی خود کی افغانستان کو نمائندہ نو خبر روسیان دلچسپی سرگرد کرے تھا او پلمای دا چې هلته کې افغانستان کې د آی ایس مخنیوی کول غواړي، نو هغې دپاره یو قسم نه افغانستان کې چې کوم خلک دلته پاکستان دفاع نم سب پوکېږي، نو هغوی سره یو قسم نه هغوی هم دلچسپي ښکاره کړې ده. نو دا لوی خطرناکه خبره په دې ده چې دا جنگ چې دی څلوېښت کال وشو چې دا جنگ روان دی. نو اول په دې وو چې دلته کې شوروي اتحاد فوجونه راغلي، هغې خلاف جنګ وشو، بیا د امریکي فوجونه رالو، اوس بیا که روس بیا سر نه شروع کوي دا خو بتر تاری چې خدای مکه دلته دا جنګ اوږدېږي، او خصوصا د پښتنو په خاوره باندې پښتو کې وایي چې هغه ځای سوځي چې کوم ځای اور بلي، او دا اور قوت اندازه وایي چې لکه وایي نو دا ایرې نه پښتنو که ځکه چې اور تېر کړی دی. نو پښتنو ته خو پته ده چې دا جنګ څومره تباه کوونکی دی، څومره ویجاړوونکی دی، بوږدوونکی دی. نو لهذا تشویش خبره ده، پاکستان ته نقصان رسېدلی دی. دا د خبرونه چې کراچۍ کې بیا ځنې ډلې چې مفاد ترهګرۍ کې لاسو هغې بیا فعاله شوي دي، دا قسم ته خبرې تشویش خبره ده په دې باندې خیال ساتل.
نو خټک صاحب، تاسو چې ویلي چې پاکستان ته خپل هم د دې احساس شوی دی چې د دوی دغه کوم سیاست دی دوی دې پاکستان ته ډېر تاوان رسولی، نو چې د دې هر څه باوجود پاکستان ته احساس هم شوی، نو بیا ولې دغه خپلې پالیسۍ نه پرېږدي ستاسو په خیال باندې؟
پاکستان چین دا سیاست چې یو قسم ته تاسو وګورئ نو د پاکستان پارلیمان دا سیاست نه دی جوړ کړی، یعنې پاکستان کې چې کوم سیاسي قوتونه دي هغوی نه دي جوړ کړي. خو دا خو دلته کې چې کوم امنیتي ادارې دي هغوی دا سیاست چل جوړ کړی دی او چلو بدقسمتۍ سره دوی په دې پړه پورې نښتي دي. دا خو داسې لوبه ده چې دا ناکامه سیاست دی، د دې آئنده نشته. مګر بدقسمتۍ سره دا پاکستان چې دوام کړی دی جاری پاتې شوی دی اوږدې بودی، او اوس هم داسې ښکاري چې په دې کې کومه تبدیلي راغلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو لس نیمې بجې شوې. له اسرار عالم مومن د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د قبلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو خلاف نن احتجاج پیلوي. د دې ګوند د قبلی سیمو امیر مفتی عبدالشکور نن مشال ته وویل چې دوی د خپل احتجاج پیل نن په باجوړ جلسې کې له یوې لوی جلسې کوي، او تر هغو به یې احتجاج روان وي تر څو چې قبلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت نه وي ورکړل شوی. بلخوا هم نن د پاکستاني وزیر اعظم مشیر امیر مقام مشال ته وویل تمه لري چې د قبلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه ډېر زر په هفتو یا اونیو کې نه د قبایلي ولس په خوښه وشي. چرواکي وایي په افغانستان کې میاشت د شمالي وزیرستان کډوال واپسې عمل به له 14 جنوري پیلوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چرواکو نن مشال ته وویل چې کډوال د واپسې لپاره زر تر زره خپل اندراج وکړي. د بلوچستان د لورلای یو شمیر میرمنې او ماشومان د خپلو کورونو ړنګولو خلاف دا وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دي. د لورلای رساله لاین نومې کوڅې یو اوسیدونکي محمد ایوب ترین مشال وویل د دوی په کوڅه کې څه باندې 250 کورنۍ ژوند کوي چې افسي ځواکونو یې د کورونو پر ړنګولو پیل کړی. افسي ځواک بیا وایي دا کورونه د پوځ پر مځکه جوړ دي، نو ځکه یې دوی خالي کول غواړي. د پاکستان کورونو چارو وزیر پرون په یو بیان کې ویل چې د لادرکل شوی پروفیسر سلمان حیدر د خوشی کولو لپاره د کوششونو تیزولو امر کړی. د بشر حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان له اسلام آباد د جمعې شپې رئیس لادرک دی. په افغانستان کې د نړیوال قاطع ملاتړ ماموریت وایي څه باندې 200 سرتیرې یې وړمه ورځو فرا ولایت ته رسېدلي څو له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. او ترکیې ته نږدې د شام په سرحدي ښار کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونه کسان وژل شوي.
د خبرونو لنډیز تاسو اسرار علم مومند وړاندې خبرېدونکو اوس به سره ظاهر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټې کې وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارېي کلی کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو 2 کاله قانوني مده سرته ورسېدله، خو دې لړکې د حکومتي یا پوځي مشروالۍ لخوا د بل کوم نوي نظام څخه اطلاع نه ده ترلاسه شوې. د ادارې په وینا په کال 2014 کې په پېښور آرمي پبلک اسکول باندې د ترهګرۍ د حملې وروسته وسلوالو ته د فوري سزا ورکولو لپاره حکومت د پوځي عدالتونو اعلان کړی و چې نیټه یې تر د کال 2014 د 8 جنوري پورې ټاکل شوی وا. او دی عدالتونو تر دې دمه 240 وسلوالو ته سزاګانې ورکړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو په دې عدالتونو اندېښنې لرلې، ځکه چې په دې کې د ویش ملزمانو وینا و چې دوی ته د صفایي مکان نه ده ورکړی شوی، وکیل ته یې ورلا رسایي نه ده ورکړي او نه یې ورته د فیصلې نقل ورکړي. ادارې اخیر کې وایي د پوځي عدالتونو معامله خو اوس پای ته ورسېده. نو که وکتل شي نو اوس هم ترهګري یو عالمي مسله ده، او دا ملک د ترهګرۍ د خطر سره اوس هم مخ دی. نو پکار ده چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلې منصوبه اعلان کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو له وجې به دا دویمه غټه صوبه جوړه شي، د کومې نه چې په هیڅ جوړ انکار نشي کېدی. ادارې وایي د دې عمل نه به بېشکه چې سیاسي او معاشي فائدې ترلاسه شي، خو که وکتل شي نو په خیبر پښتونخوا صوبه کې اوس هم داسې ضلع یا علاقې موجود دي چېرته چې ولس د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دی. نو په دې عمل کې که د قبایلو محرومۍ په نظر کې ونه ساتل شوې، نو د هغوی دغه غریبي او محرومي به هم دغه شان په ځای پاتې وي. ادارې وړاندې لیکي باید چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو نه مخکې د قبایلو لپاره خصوصي فنډ بیل کړل شي، او بیا دغه فنډ د ولس په ګټه وکارول شي، او باید چې دې لړکې له توندې کار وانه غستل شي چې قبایلي سیمې وار په وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، چې ورسره ورسره د قبایلي سیمو د پرمختګ کار هم روان وي. نو دا شان به هغه قبایل چې په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو مخالفت کوي هغوی به هم رضا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو انادولو خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د پوزي عدالتونو د کار موده پای ته رسیدلې ده چې په د بشري حقوقو لپاره کارکونکو خوشحالي خودلې ده. بلخوا میرین ټایمز 19 ورځپاڼې لیکلي دي چې امریکا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې خوښه 300 پوځیان ځای په ځای کړي چې د سره به په هلمند او خوښه سیمو کې امنیتي حالات یو څه سم شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
د ترکی انادولو خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د پوځي عدالتونو د مودې د ختمېدو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو کارکونکو او یو شمېر نور خلکو د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی و او دغه د بشري حقوقو خلاف ګام ګڼلی و. د کراچۍ یو وکیل او د بشري حقوقو کارکونکی محمود الحسن وایي دوی د اولې ورځې نه د دغو عدالتونو د جوړېدو مخالفت کړی و او اوست دغو عدالتونو ختمېدو ته خوشاله دي. د تیرې جمعې په ورځ دغو عدالتونو د کار موده پای ته ورسېده. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان جیو ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی د حکومت د دغو عدالتونو د مودې غځولو هیڅ پلان نشته او زیاته کړه هغه ټولې مقدمې چې وړاندې په دغو عدالتونو کې روانې وي اوس په د ترهګرۍ ضد عدالتونه فیصله کوي. د پاکستان پارلمان د دوو کلونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. په دې موده کې 224 او یو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغو کې 168 کسانو ته د مرګ سزا او 150 ته د قید سزاګانې اورول شوې دي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالي حملې وروسته په 2015 کال کې د دغو پوځي عدالتونو د جوړېدو فیصله شوې وه. بلخوا میرین ټایمز په خپل یوه لیکنه کې وایي امریکا به د افغانستان په جنوبي سیمو کې ناس درې سوا پوځیان ځای پر ځای کوي. دغه پوځیان به په هلمند او نورو سیمو کې د افغان امنیتي عسکرو مرسته کوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي دغه پوځیان به تر 9 میاشتو پورې د افغان ځواکونو سره د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرسته کوي چې طالبان پکې زیات اثر او کنټرول لري. هلمند ولایت یو له هغو سیمو دی چیرته چې طالبانو په یو وخت کې زیات کنټرول لرلو او د افیمو د کار له وجې هم زیات مشهور پاتې شوی دی. د امریکایي پوځ یو مشر لیفټنن جنرال ویلیام بیدلر وایي د دوی پوځیان به په هغو سیمو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چیرته چې ضرورت وي او زیاتوي په وخت ضرورت په نه یوازې سلا مشوره ورکوي بلکې له دوی سره به په میدان کې هم د وسوالو خلاف جګړه کوي. دا وخت په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي عسکر موجود دي چې زیاتره په کابل او باګرام پوځي اډه کې پاتې کیږي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
تړون
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د فراه ولایت والی آصف ننګ وایي چې دغلته به بهرني ځواکونه ورځي تر څو په خوښه ولایتونو او په فراه کې د امنیت د چارو د سنبالولو لړ کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د نوموړو سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي په همدې اړه مرکه کړې ده. راځي چې دا وره
هغه څه چې لازم دي دفاعي قوه، امنیتي قوه او جګړه ییزه یا عملیاتي قوه دا په نظامي لحاظ دی ته یو کمپلیکسي حالت وایي چې دا کم وي نو بیا جنګ او هغه معینه هدفونه چې مونږ ټاکلي دي هغې ته رسېدل مشکله کېږي. هوایي ځواک په لحاظ مونږ ضرورت درلود او حمایت قاطع د جنرال نیکولسن له همکارۍ نه مننه کوو. هغې د فراه د ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغې کې شریر او مخرب عناصر فعالیت کوي د هغې ټکانو او د هغې د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فراد
دوی به څه ډول مرستې کوي له افغان پوځیانو سره په کومو مشخصو برخو کې؟ آیا تاسو خپل وړاندیزونه ورته کړي چې په دغو برخو کې له موږ سره مرسته وکړي؟
یو برخه خو هغه چې محرم پلانونه دي او تر ډېره برخه به موږ په اصطلاح د نوي کال دغه سپرلي د امادګۍ لپاره چې دښمن هم پدې ساحه کې ډیر مصروف ده. دوی هم لوی ارزوګان لري دشمنان. البته موږ غواړو د ارزوګان چې ټول شوم دي او د وطن او اسلام په ضد باندې دي، د دغه په وړاندې د خپل مقدساتو نه د ارزښتونو نه د دفاع لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړو. دې پلان کې به ان شاء الله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه هیڅ کم هم حمایوي نقش پرېر وي. د جګړې ماموریت او د دفاع ماموریت طبعاً افغانانو په غاړه ده او موږ په نړیواله کچه لا هم په داسې یو حد کې یو چې ډېرې مرستې ته ضرورت لرو، او تر څو چې موږ امنیتي ځواکونه پخیږي او په مکمله توګه خپل ماموریت د وطني ماموریتونو ټول اړخونه په خپله ادا کړای شي، د دې لپاره به لا هم ضرورت وي. هوایي حمایت عمده به وي په دې کې، او تر ډېره حده امنیتي کشفي کارونه به هم
ښاغلی والی. تاسو د نوي کال خبره وکړله، آیا داسې ځینې معلومات تاسو رسته که څنګه چې په نوي کال کې به دوی څه کوي؟ آیا دغه چې سرحدي ولایت دی دوی نور هم خپل تګ راتګ زیاتوي، یعنې مخالفین به نور هم راوړي له نورو سیمو نه که څنګه؟
دلته ټاپي پروژه زموږ د فراه په څلورو ولسوالیو تیریږي، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان باندې، او دغه په حدود د 200 کیلومتره ساحه د دې ساحې لپاره به طبیعي ده چې دښمنان د افغانستان او د لویو پروژو دښمنان چې طالبان د دوی تمثیل کوي البته دوی به ممانعت کوي. فراه کې بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لویه پروژه ده، یعنې د فراه نه دا د څه کم 500 میلیون ډالرو پروژه ده، او دا د افغانستان لپاره دومره حیاتي ده چې د دې ټولې جغرافیه ژوند ورسره تړلی. په همدې ترتیب سره مثلا ترانزیتي انکشافي لارې دي، دې ته ورته ډېرې لویې غټې پروژې چې په دا سیمه کې نورې هم دي، دې ته ورته دا ټول همدومره دښمنان یې اساس کړي دي چې هغوی ممانعت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو وسم د سولې پر لور خبرونه تاسو دروره، او د ځل پکې تاسو د سختې رزي او بنسټ پالنې د سببونو او مخنیوي په لارو چارو ډیر څه اوریدل شي. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل له مشال ریډیو خبري راځي. جوړ
د سولې پر لور
پښتنو سیمو کې له نږدې 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د څېړونکو په خبره دې جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیزه کړې، او هغوی یې سخت دریځۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د سخت دریځۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهیم، هرکلی مو کوم. ډیر پوهان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې وروستۍ جګړو سخت دریځۍ ته وده ورکړې ده، او د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر کړي دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنگونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنی ګڼل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري، او د خبرو له لارې د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشاله دي. څېړونکي ډاکټر فرحت تاج چې پر طالبانو یې د ناروې له یو پوهنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلې، اوس په پښتنه ډولنه کې د سخت دریځۍ په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحت تاج د خپل نوي کتاب لپاره څېړنې پیل کړې دي. دغه سره مو په همدې اړه مرکه وکړه، او په سر کې مو ته پښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې روسي جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځۍ د زیاتولو باعث شوي، او که نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو روس خلاف، او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شول، او دوی چې دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو، پرمختګ یې ورته ویل کړلو. نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شوې، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان چې کوم کډوال راغلی پاکستان ته یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه دا د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوې ده. خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلچر چې دا دې کې دا یو دا مسله شته چې دې خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر اسانه خبره ده. یعنی دوی ته د اسلام نامه واخلي بس باید دوی دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نورم دی نور خوم دنیا کې مسلمانان دي. تاسو ترک مسلمان ته وګورئ، آیا هغه په اسلام په نامې باندې داسې فوراً لیونی کېږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي که نه، دا موی داسې ټیکا ولې اخیستی ده؟ دغه سوال موږ ته ځان نه تپوس کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه دی؟
زمونږ والا ټرایب الاسلام دی که نه، هغه نه موږ یا روتی نه یو، لکه دا تا ټرایب وي قبیله دی وی کنه، هغه پسې چې خبره وکړه نو بس تا هغه دې تا بس تربور شي. دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظر باندې ګورو. دا سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت خي، خزي چې دا هغه درته کم حیثیت خي، په مغرب سره درته نفرت خي. نو دغه شی لږه کول په کار ده، د ټرایبل مایند سیټ نه به مو بار روزو. اوس به مو خبره کوو د بشري حقوقونو، خبره کوو خزو دی حق، خبره وکاو دا خبره وکاو چې دا نور مذهبونه چې دي د دوی به احترام کوو، څنګه په خپل مذهب ګران نه په دبل مذهب ګران ده. او کوم اسلام کې نه کوم دا فرقی دي، دا ټول به مو منو او د ټولو به عزت کوو. که موږ په دې انداز باندې سوچو کنه بیا موږ د ټرایبلزم نه ورو او دا ذمہداری د مور پلارم ده او د ټولې معاشرې ذمہداری ده، د هر چا دې کې پښتانه پکې بالکل رست پاتې شوی دی.
تاسو څنګه غواړئ چې قوانین چې دی خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لارې نه چې خلک سخت دریځ کوي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه؟ دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غې د لارې نه په ځوانانو کې د سخت دریځ خواته تک چې دی کم شي.
دا غشي دا انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه، دا خو د کلاوه دنیا ده، دې کې خو هر خبره کېږي پکې، او د دې فایده هم شته ده، خپل نقصان هم شته ده. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څه کېږي؟ نو دا خو لکه څنګه تا وویلو کنه چې خپل مخالفین پرا گیری، او یا بیا داسې که د ریاست پالیسي دا ده چې مولانا طارق جمیل ته ورباندې پرمختګ ویر کم، نو بس بیا که مولانا طارق جمیل خلاف چا خبره وکړه نو هغه به پکې راونیسي. نو که دې دپاره کېږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو ښه فورم ده، او ما خیال کې دې باندې خو قانون نه غننه ده په کارو. دا سوشل میډیا فورم استعمالی دی شي ښه طریقې، خو دا ده سوشل میډیا نه علاوه ډېره ضروري خبره ده چې آن دا ګراوند په ځمکې باندې څه داسې اکټیویټي وي. که تشه په هوا کې کېږي، په ورچوئل ورلډ کې، په سوشل میډیا کېږي که نه په انټرنیټ، هغه خو ما فایده به ضرور وي، خو ما نه ده خیال چې دوره فایده به نه وي. مثلا لکه دا سخت دریزي خلک دي که نه، دو اوس مخکې دي، ویلې مخکې دي، دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خو دوی په ځمکه خو موجود دي که نه. مدرسې هم شته دي، او تنظیمونه هم شته دي، او تبلیغونه هم شته دي، او هر څه شته دي. نو هغه ځمکې باندې موجوده چې کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا، دا دواړه چې ملاو شي نو دو دپاره دا ډېر ښه ده. نو دغه شانتي د دې سخت دریزي په ضد کې چې کوم خلک کار کول غواړي، هغو ته به څه نه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
کله یوې خوا وسلوالې ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریځۍ رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کاری، نو بله خوا ګڼ پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بیلابیل ویبسایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی، بلکې د سخت دریځو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پې ښه په خلاص زړه کېدای شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي. د شمیرو تر مخه پاکستان کې خواوشا 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. پېښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی، بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کارېدلی شي.
دوستانی او ملګرتیا سری شروع شو، بلکې مونږ د امن او د رغه خبرې هم په دیوانی کولی شو. مونږ ښه پیغامونه د دوی د لارې هم رسولی شو. د ټول نه مهمه خبره دا ده چې دې وخت کې په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت پکې نشته، د سولې خبرې پکار دي. نو هلته چې کوم دا کار زیات ښه کېږي شي، لکه زه د پاکستان مثال ورکم، لکه د افغانستان مثال ورکم، په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال ډېر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت د لارې مونږ خلکو ته ښه پیغامونه شو.
او د امن د پاره څه کار کولی شو، لکه داسې خبرې چې هغه کې مونږ د مذهب د رنگ و نسل د سلو د مذهب او سره و سره د قومیت د دین بالاتر د انسانیت د پاره څه خبرې کار کولی شو.
د سولې پر لور
اجمل ستانگزی پر فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپکه راګرځولې دي.
مونږ باید هغه افراطي نظریه چې خلق دی نفرت کولو تا خلق دی جنگ کولو تا هڅوي دغه باندې باید لیکلو کو تر څو چې موږ دغه افراطي نظریه کنننګو دغه غلطه ثابت نه کو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي ځکه خو زما لیکنه ډیری وخت د همدغه نظریه په ضد د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپل پروپاګاندا لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله یې خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریزې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي.
ورو ورو دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کولای چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي، د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرې یا د دوی ملاتړ کې دا دی چې ترهګرو عمل ګوري، اوس که چېرته ځان وژن کې بریدي یا حمله وکړي بېګناه خلک پکې ووژل شي، نو دغه خبرونه چې خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راشي دا ډیر زیات خبریږي، خلک لولي، د خلکو فکر بدلیږي ورسره. بل بهرنۍ ریښې دي د دوی ورسره تړلې دي، دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي، بالخصوص ګاونډیو هیوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني، دا لیکل ویني، نو دوی نه نفرت ډیریږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت له دې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه لویری خبرې نشوي کولی، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، والته منځري په ډیره سخت ځینې وخت سره و ډیره قوي نیو کوي. هغه مې سوره د وروسته سوره د مخکې بیا شي ته موږ ملګري ته بیا تبصره کړې وه، ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت، یعنی دومره دا معنا چې دومره غټ زغم پکې راغلی او چې که دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي دوه تو نورو سره کېږي چې سړي څومره تغیر کړی وو. زما زیات فوکس هم همدا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د دې جذبې نه څنګه دې له تاوتریخوالي نور غورم، څنګه دې کې څنګه پیدا شي، څنګه هغه مسایلو ته په نوی شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونه دي تاسو څومره تاوان رسولي دي ولسته څومره تاوان رسولي اند کې باید خلک یو څه پیدا شي. تر ډیره هغه پورې دا پروسه هغه د تاسو گزاره ده، نتیجه برالي خلک ورو ورو دي، خلک ورو ورو پیداریږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ سو کال مخکې په مقابل کې غږ نو څه پورته کولای کا، حتی دې غږم کړه د مرګ له خطر سره مخ کیدلو، اوس ورو ورو چې خلک اعمالو نه کارنامو خبرې کی ورو ورو سره دا خبره مني، ورو ورو له خلکو مې وطن څخه ضد یا د وطن څخه ضد باندې پاتې شوی دي، لاغونه مخ ګرځي ستا خبره اوري.
د سولې پر لور
که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پانو یو څوک یا کوم ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي، نو رپورت کولای شئ. رپورت کول داسې وی چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پانه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ او ورته وایئ چې په دغه دلیل غواړئ دا پانه لری کړئ. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو دونه دې هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
غږ دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
ژوند ته پاده